امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو واوریدونکو ستړي مشي زه نو شاباش نه نن د سیشن به ورځ دوري یا حمل د میاشت 22مه د اپریل لا 11مه سره برابر ده. امریکا غاښنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلې په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د بشري حقوقو ډله د عفو نړیواله ډله وایي د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې اعدامونه پکې کیږي چین اوس هم د لیست په سر کې ده. نن په ایتالیا کې د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې خبرې ټولې د سوریې په اړه کوي او د عراق د موصل د ولایت په لویدیځ سیمو کې د حکومتي قواو او د داعش د جنگیالیو ترمنځ سخته جګړه روانه ده.
ارک د کارکېج د نړیوال ګروپ خبر شوی رپورت رد کړي. د بخنه نړیوال سازمان وی په افغانستان کې تیر کال څه د پاسه شپږ سوه تنه په اعدام محکوم شوي او د وو سترو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر سوریې بحث کوي. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه ورساوري او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افنریوال سازمان د نړۍ په 55 هیوادونو کې د اعدام د سزا په حق لا په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې سباندې شپږ سوه تنه د محاکمو لخوا د اعدام حکم ته انتظار دي. په دې رپورت کې چې نن خپور شوی راغلی دي چې د افغانستان دولت د 2014 کال د می په میاشت کې شپږ تنه اعدام کړی دي، لږ تر لږه څلورو نورو ته د اعدام سزا اورول شوې ده. په دې رپورت کې لیکل شوی دي چې چین تر نورو هیوادونو ډېر خلک اعداموي، اوس هم د لیست په سر کې ده. د افنریوال ګروپ په هر ډول قضیه کې د مرګ د سزا مخالف دی، وایي چین، بلاروس او ویتنام هغه هیوادونه دي چې حکومتونه یې د اعدام معلومات پټ ساتي. وایي د اعدام شمیر د دولت راز دی. خو د بشري حقوقو د دغه ډلې څېړونکي ویلیام نی د امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه ګروپ مطبوعاتي رپورټونه، حکومتي اسناد او په چین کې د خلکو سره د خبرو په استناد وضعیت ارزیابي کړي او دغه معلومات خپاره کړي دي. د افنریواله ډله د چین نغواړي چې وایي چې څومره خلک اعدام کړي او څومره عمري بندیان شوي دي. دغه ګروپ په 2014 کال کې د چین نه علاوه په 22 هیوادونو کې د اعدامونو په باره کې معلومات غونډ کړي دي. ایران دویم درجه ده. په تیر کال کې لږ تر لږه 1518 تنه اعدام کړي دي. سعودي عربستان په دریمه درجه کې ده چې 1455 تنه پکې اعدام شوي دي. ورپسې عراق ده چې 88 کسه پکې اعدام شوي دي او بیا پاکستان ده چې 88 کسه یې اعدام کړي دي. د افنریواله ډله وایي په داسې حال کې چې په تیرو لسو کلونو کې په دنیا کې د اعدام شمیر کم دی، مګر دغه شمیر د اوسط اندازې نه هم لږ دی. په پاکستان کې نظامی محکمې یو کس ته چې ویل کېږي د هند جاسوس دی، د جاسوسۍ او ورانکارۍ د فعالیتونو له امله د مرګ سزا واوروله. دا یو ډیر نادر اقدام دی او احتمال لري چې د دواړو خواوو ترمنځ د تاوتریخوالي اور ته لمن ووهي. پاکستانی مامورینو ویلی دی کلیف شان سودیر جدیف د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د تروریزم ضد عملیاتو کې ونیول شو. د دوشنبې په ورځ د دغه اعلان نه سم دستي وروسته هند پاکستان اعلی کمشنر احضار کړ، د جدیف په حق کې دغه فیصله وغندله. د هند خارجه وزارت ویلی دی چې جدیف د ایران نه تښتول شوی دی او په پاکستان کې د هغه د حضور په باره کې څه نه دی ویل شوی. نن په ایتالیا کې د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې خبرې ټولې د سوریې په اړه کوي. سبا ته د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن په مسکو کې د روسیې د چارواکو سره غږیږي. د سپینې ماڼۍ نطاق د دوشنبه په ورځ وویل چې امریکا هغه سي عملی ته چمتو ده لکه تیره هفته چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال نه وروسته د سوریې په هوایي اډې کړې ده. د کیمیاوي وسلې د استعمال له امله قریب 90 تنه مړه شوي دي. سپایسر دانه دی ویلی چې ریک ټیلرسن مسکو ته بل څه پیغام وړي، خو وایي چې دا به روسیې ته وریاده کی چې امریکا په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال ضد ده او د اسلامي دولت د ماتولو لپاره په همکارۍ کې متحده ده. په ایتالیا کې د برتانیې خارجه وزیر ویلی دی دا د وو صنعتي هیوادونو لپاره یو ښه فرصت دی چې ټول په ګډه او په یو وخت په روسي باندې غوږ کې چې خپل لار معلومه کی. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د عراق د موسل ولایت په لویدیځو سیمو کې د حکومتي قواوو او د داعش د وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. عراقي عسکرو د وسلوالو یاغیانو مرکزونه په توپونو ویشتلي دي او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف تیارو په ځینو سیمو باندې بمباری کړي دي. د جګړو د شدت له امله له سیمې نه ګڼ شمېر خلک تښتېدلي دي. د راپورټونو له مخې د موسل په لویدیځو څنډو کې د داعش او عراقي قواوو ترمنځ جګړه ډیره خونړۍ ده. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د روان کال د فبروري په میاشت کې په موسل کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي. تر اوسه 300 تنه پکې وژل شوي دي، خو د عراق د عامې روغتیا وزارت باور لري چې لږ تر لږه په دې جګړو کې 1000 تنه وژل شوي دي. د برما سره د بنگلاديش په سرحد کې د مهاجرو په کمپونو کې چې وطن ته د راستنیدونکو روهینګیانو اته تنه دي، داسې ښکاري چې سومیاشت کېږي چې د میانمار د راکین په ایالت کې د روهینګا د خلکو نظامي تعرضي حملې شروع شوې او دا تورونه لګولې دي چې گاونډي ملک بنگلاديش ته قریب 10000 روهینګیان اوختي دي. په دې کسانو کې د ځینو ښځو په ناموس باندې تیری شوی دی او ځینې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نجونو د تعلیم طرفدار مبارزه ملالۍ یوسفزۍ د ملګرو ملتونو د سولې سفیره نومولې ده. 19 کلنه ملاله د ملګرو ملتونو د سولې لومړنۍ سفیره ده چې په دومره کم عمر کې ورته دغه نوم او مقام ورکول کیږي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د فلیپین او د ابو سیاف د وسلوالو ترمنځ نن په یوې مرکزي تفریحي ټاپو کې نښتې شوې دي چې یو صاحب منصب او سلو ټوپکوالا پکې وژل شوي. دا نښتې د بوحال د ایالت د ان ابنګا په خرګوټي کې شوې دي. مقامات ویلي دي د ټوپکوالاو یو لسکسیز ګروپ لیدر شوی و چې په کشتۍ کې را رسیږي، نو د حکومتي قواو سره چې د تحقیق دپاره تللی و جګړه شوې ده. په فلیپین کې د امریکا سفارت تیره هفته خبرداری خپور کړ. داسې معلومات ورته رسیدلي وو چې دغه تروریستي ډلې ښایي د بوحال او سیبو په ایالتونو کې خلک وتښتوي. په عراق کې ډېر ځایونه د اسلامي دولت د ډلې د لاسه وتلي دي. اوس د عراق په 9% سیمه کې باندې د دغه ډلې کنټرول دی. دا خبره د عراق د پوځ نتاخ کړې ده. بریګیدر جنرال یحیی ویلی دي چې اوس د عراق د سلورمې برخې نه هم کم از مکه د داعش د وسلوالو په لاس کې ده. په 2014 کال کې د عراق 20% خاوره د داعش د وسلوالو په کنټرول کې وه. موږ د امریکا آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خپرېږي. د سومالیه د سمندري غلو یو ډیر بدنام رهبر د شنبه په ورځ د یوې بارودون کې بیړۍ د یرغمل کولو د هڅې نه وروسته ورک شوې ده. عبد الکریم صالح او کومبی او د سمندري غلو دوه تنه نور اخر ځلې په هغه بارودون کې بیړۍ کې چې په لبنان کې راجستر شوی ولیدل شي وو. دوه تنه چې په بیړۍ کې پاتې وو هغه هم تښتېدلې دي. او په سویډن کې د جمعې د ورځې د حمله د مشکوک مسول مدافع وکیل ویلي دي دغه سړی اعتراف کړی دی چې تروریستي جرم کړی دی او وی منل چې و بنول شي. جان اریکسن نن د سیشن به پورس په تاکحال په سټاکهالم کې په محکمې کې د رحمت اکلیوف په نمائندګۍ خبرې کولې. اکلیوف په خټه وزبک دی او نه دیش کلن دی. اکلیوف اول لارې غلا کړې، بیا یې په یو لوی شاپنګ مال وروستي سلور کسې وجلي او ډیر نورې زخمی کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. اوس هم د خبرونه لمړی رپورت اوریدو ته ستاسو پام راګرځو. که څه هم ارک او اجرایه ریاست د ملي یووالي د حکومت د مشرانو د اختلاف په تړاو د کړکېچ د نړیوال ګروپ وروسته خپور شوی راپور رد کړی، خو بل لور ته یو شمېر سیاسي فعالان، قومي بنسټونه او څېړونکي بیا د نړیوال کړکېچ راپور تر یوه حده سم ګڼي چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف سیاسي بې ثباتي رامنځته کړي او په قومي انګېرنو ګمارنې کیږي. رحیم ګل څاروانی په هکله رپورټ را لېږلی.
د نړیوال کړکیچ ګروپ په خپل راپور کې ویلي چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ اختلافاتو د افغانستان د کمزور اقتصاد او امنیت پرمختګ د خطر سره مخ کړی او د دې هیواد سیاسي ثبات متزلزل دی. دې ګروپ ولسمشر غنی او اجرایي رئیس په ګمارونو کې په قوم پالنې ګرم کړي. یو شمېر د کابل ښار اوسیدونکي د دې ګروپ له راپور سره همغږي دي.
حکومت له پایله د جامکيري په منځګړتوب منځ راغلی، د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ نه دی جوړ شوی او د دې دوو ټیمونو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي دي ترڅو په ادارو کې تعینات د سمت، ژبې، قوم او همداراز د ټیمونو په اساس وشي، نه د لیاقت او شایستګۍ په اساس، او بې ثباتي تر حد زیاته ده.
ځینې قومي بنسټونه هم د کړکیچ راپور سم بولي.
د ملي وحدت حکومت په نامه لاندې داسې حکومت جوړ شو چې 50-50 نو د قومي رنګ زه د هم خپل د نظره.
د نړیوال کړکیچ د ګروپ په راپور کې مشخصه ادعا شوې ده چې ښاغلی غنی د پښتون قوم او ښاغلی عبدالله د تاجک قوم اشخاص په لوړو حکومتي څوکیو ګماري. راپور د نورو قومونو څنګ ته کول هم یاد کړي، خو د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل بیا ورسره موافق نه دی.
هلته یو ځای ویل شوي دي چې په افغانستان کې یوازې دوه قومو ته توجه شوې ده او نور قومونه سایډ لاین شوي دي. دا بحث واقعیت نه لري، دا بحث له حقیقت لرې دی، ځکه چې د ملي والی په حکومت کې تاسو وګورئ موږ د ټولو قومونو نمایندګي لرو. مشخصا دوه قومو چې یادونه شوې ده، هزاره او ازبک، په دې نظام کې ډېره غوښه ونډه لري او په گزارش کې ویل شوي دي چې هغوی د نظام برخه نه دي.
ارګ بیا وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ په لوړو ملي مسئلو کې اختلافات نشته او برعکس د دې حکومت لاسته راوړنې د حکومت د مشرانو ترمنځ د ګډ کار پایله ده.
کوم نړیوال ملاتړونه چې له اوسني وضعیت شوي د ملي یووالي د حکومت د مشرانو د همکاریو محصول دی. شاید د حکومت په ټیټه کچه کې د فکر اختلاف وي، خو هغه به هم د اساسي قانون په اساس یوې ښې او مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
سیاسی سیرون کې انتظار خادم هم د کړکیچ د ګروپ لارځونو سره هم غږی دی.
کړکیچ دغه نړیوال ادارې چې کوم راپور خپور کړی دی، زه فکر کوم چې تر ډېر حد پورې صدق کوي. کله که د افغانستان حالات او د افغانستان سیاسي زعامت خپل مسؤلیت پیژندلی وي، دلته افراطي ملیت پالن نه وي کړی، دلته د اهل او د اهلیت او د مسلک پر بنیاد باندې خلک ګمارلی وي، نن به دغه کړکیچ او دغه بحران او دغه اقتصادي رکود نه وي.
د نړیوال کړکیچ ګروپ په راپور کې دا هم راغلی چې که د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه همداسې پاتې وي، نو کورنۍ ستونزې او نامنی به نور هم زیات شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د بخنې نړیوال سازمان په خپل تازه رپورت کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 600 تنه د محاکمه لخوا په اعدام محکوم شوي، چې له دې شمېرې 600 تنه اعدام شوي او د 4 تنو د اعدام حکم افغان حکومت لخوا صادر شوی دی. او بخی څه د پاسه 600 تنه د محاکمه لخوا په اعدام شوي اعدام محکوم شوی دی. د دغه رپورت پر بنسټ په 2014 کال کې د نړۍ په 55 هیوادونو کې 3,112 کسان اعدام شوی دی. په دې اړه جزئیات له کابل د خبریال ممتاز بهیر په رپورت کې اورو.
د بخنې نړیوال سازمان د نړۍ په 55 هیوادونو کې د اعدام د سزا په اړه په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 600 تنه د محاکمو لخوا د اعدام په سزا محکوم شوي دي. دا د رپورت پر بنسټ چې په 2014 کال کې د نړۍ په 55 هیوادونو کې د اعدام د سزا په اړه ترتیب شوی، 3,112 کسان په مختلفو هیوادونو کې اعدام شوي دي. د دغه رپورت لمخې په چین کې تر ټولو زیاتې د اعدام پیښې ثبت شوې دي. دا رپورت چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی، په کې راغلي چې افغان دولت د 2014 عیسوي کال په می میاشت کې 600 تنه اعدام کړي او لږ تر لږه د 4 نورو کسانو د اعدام حکم توشي شوی دی. د بخنې نړیوال سازمان په خپل رپورت کې ویلي چې دغه کسان د تروریستي جرمونو د ترسره کولو په تور د محاکمو لخوا مجرم پیژندل شوي او د اعدام حکم ورباندې تطبیق شوی، او 4 تنه د قتل او اختطاف په قضیو کې د محاکمو لخوا مجرم پیژندل شوي چې د اعدام اعدام حکم یې توشه شوی دی. د افغانستان عدلی او قضایي ادارو تر اوسه دغه رپورټ په خبرګون کې سندي ویلي. خو د ارګ د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي امریکا غږ ته وویل د افغانستان قوانینو د اسلامي فقه پر بنسټ د عادلانه منصفانه او بې پرې محاکمې لخوا د یو شمېر مجرمانو لپاره د اعدام سزا ته جواز ورکړی دی. که څه هم ښاغلي مرتضوي د بخښنې نړیوال سازمان د رپورټ په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه دولت زیاته هڅه کوي چې د هیواد په عدلي او قضایي نظام کې لازم اصلاحات راوستل شي تر څو د درنو جرمونو مجرمین او عاملین ونه بخل شي او د قانون پر بنسټ تر څیړنو لاندې ونیول شي او د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا بې ګناه خلک په ناحقه زیان ونه ویني. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په مجرمینو باندې د اعدام د حکم د تطبیقولو مخالفت کوي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر وایي چې اداره یې له انسانانو څخه د ژوند اخیستلو او د اعدام د سزا پر ضد مبارزه کوي.
د انسانانو وژنه که په هر نوم وي، که ورته د جهاد نوم ورکوي او که بل نوم، زما لپاره د منلو نه ده. کله چې په هماغه وخت کې دغه اعدامونه وشول، کمیسون خپل دریځ روښانه کړ، اطلاعیه ورکړي چې اوس هم د کمیسون په ویب سایټ کې شته. موږ د عادلانه محکمې او قانون د حاکمیت پلوي کوو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1495 لمریز کال په سور میاشت کې له دولت سره د وسلوال مخالفت په جرم د شپږو تنو د اعدام حکم چې د دغه هیواد د سترې محکمې لخوا صادر شوی و توشیح کړ. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د 1495 کال په جوزا میاشت کې د بشري حقوقو په اړه د افغانستان او اروپایي اتحادیې په یوې غونډه کې ویلي وو چې د محاکمو لخوا په اعدام باندې د محکوم شوو څه باندې 200 کسانو حکم د توشیح لپاره ولسمشر غنی ته استول شوی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمنګ د واشنگتن اوري. د اروزګان امنیتي مقامات وایي چې یو لسنو روسانو په ترینکوټ او ګیزاب ولسوالۍ کې د وسلواله طالبانو مرکزونه لیدلي او ځایي خلکو هم روسان لیدلي دي چې دوی د دې مرکزونو نه لیدنه کوي. د اروزګان ولایت له شدیدو ناامنیو نه لس میاشتې پوره شوي، خو روسي اتباعو حضور د دې ولایت اوسیدونکي نور هم اندېښمن کړي دي. عزیز الله پوپل په همدې اړه رپورت را لګلې.
د روزګان امنیت قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری وایي چې یو لسنه روسي اتباع تازه په دې ولایت کې لیدل شوي او د وسلوالو طالبانو له مرکزو څخه لیدنه کړي. دوی وایي چې وسلوال طالبان د روسانو امنیت ساتي. په ترینکوټ او له زابل سره نږدې د روزګان په ګیزا ولسوالۍ کې له ځایي خلکو سره لیدلې دي. سنگری زیاته کړی چې د روسانو تر حضور وروسته له قاطع ماموریت څخه هم غوښتي چې د بهرنیو لاسوهنو او مداخلو د مخنیوي لپاره ورسره د هوایي ګزمو د زیاتوالي په برخه کې خپل همکاري ډېره کړي.
د منطقې سرحد ګیزاب 11 نفر روسي، 2 زن او 9 مرد دیده شده.
دوی وایي چې روسان ټول یو لسنه و چې دوی شزي او نه تنه نارینه و. د ډاکټرانو په لباس کې و چې څلور تن وسلوالو طالبانو د هغوی امنیت ساتي او یو افغان د هغوی ترجمانی کول چې پر بیلابیلو سیمو یې ګرځولي. موږ استخباراتي معلومات په لاس کې لرو چې هغوی شپږ او اونۍ مخکې لا هم په دې سیمو کې و. د دولت پر ضد د خلکو په هڅونه د ماینونو په جوړولو او تربیه کې یې فعالیتونه درلوده او موږ له قاطع ماموریت څخه غوښتي چې په هوایي ګزمو کې راسره مرسته ډېره کړي تر څو د دې ډول هدفو په لیدو سره موږ عکس العمل وښیو. په روزګان کې ولسی خلک هم د روسانو حضور تاییدوي او د هغوی د فعالیتو په اړه کیسې کوي. د روزګان ولسی مشر اجی عبدالباری باور وایي چې روسان دوه ځله د ترینکوټ په نږدې سیمو کې لیدل شوي او له خاصو کسانو سره ویني. نوموړي زیاته کړی چې د روسانو حضور سیمه ییزو خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او له حکومت څخه یې په ځلونو غوښتي چې په دې اړه جدي غبرګون وشي.
هغه نور پټ مسایل خلا به وسه موږ ته داسې نه جرس واخو. دا چې د شپې معلومات یې راته کېږي چې په هغه کلي کې د دې شپه و نن په دغه کې شپه و، خو هغه کسان بیا چې هغه د دې سره نږدې راز لري هغه کولی شي چې ورسه وویني او نور دا چې عام خلک چندانې ځان ته نه پرېږدي.
خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې روسانو یو ځل په سیمه کې مات خوړلې او دا ځلې حضور ممکن یوازې له غرب سره د سیالۍ پالولو په موخه. د سیاسي چارو مبصر احمد شاه سپار وایي چې افغان حکومت باید په جدیت سره د روسانو د دې ډول مداخلې د مخنیوي لپاره نړیوالو ته کره اسناد وړاندې کړي.
نو روسان خو یو وری خپل ماته خورن د پدې منځکه کې او امي د لوجده به لسل د امي امپراتوري د فکر کوم چې یو ځنۍ علاج سربې نړۍ خصوصا د امریکا سره رقابت د دولت د اسناد سره باید یو نړیوال دا ثابت کړي چې روسیه د افغانستان
تر دې یوازې دوی ورځې مخکې په کابل کې د روسیې سفارت له وسلوالو طالبانو سره د روسیې همکاري رد کړه او په دې اړه اداوی بیا اساسه بللی، خو مخکې روسی چارواکو له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو خبره تایید کړې وه او هغه یو عادي بهیر ګڼلی وو. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ، آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غک آشنا رادیو نه غږیږو. د وزیرستان مشرانو د قومونو په یوه غونډه کې له افغان دولت نه غوښتي چې د دوی با نفوذه مشرانو ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. دوی وایي ځینې استخباراتي کړۍ د دوی د مشرانو د لمنځه وړلو هڅې کوي. په هکله یې د ابراهیم رحیمي رپورټ په ګډه اورو.
په دې غونډه کې د لوګر، پکتیا او خوست پر قومي مشرانو سربیره د کرښې هغه غړي ولسي مشرانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه او د کرخې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو پر یووالي سرخېده. غونډې ته په ویناوو کې د وزیرستان قومي مشرانو له افغان دولت نه وغوښتل چې په وزیرستان او افغانستان کې د دوی ولسي با نفوذه مشرانو د ژوند خوندیتوب لپاره له ممکنه لارو چارو کار واخلي. ډاکټر حیات وزیر چې د کرخې هغه غړي قومونو په استازیتوب خبرې کولې، اندېښنه څرګنده کړه چې لا هم ځینې استخباراتي کړۍ د خپلو اهدافو په خاطر د دوی د مشرانو د لمنځه وړلو هڅې کوي. هغه وویل
کاږي غوډ خلق ته کاږه غوډ خلق ته توس امي سره دام را کوما کاوه لکه څنګه مکړای دی چې دا مشرون امي نه زیان شي ظالمې به وخت زیان کو دغه تحفظ دغه لږ ای درنیش تیر مهر کړای دی خو بیا په پام شون سي.
د وزیرستان یانه په وینا په تیر کلونو کې په وزیرستان کې سلګونه مشران د خاصو استخباراتي کړای له لوري په نخه وژل شوی وو. دوی زیاتوي چې اوس هم د ولسی مشرانو ژوند خوندي نه دی. د افغانستان قومونو قبایلو چارو وزارت مرسیال وایي چې د وزیرستان د خلکو ستونزې د امنیت په شورا کې هم مطرح شوي او د هواري په اړه اړین پروګرام تر کار لاندې دی. یعقوب احمدزی غونډې ته په خبرو کې وزیرستانیان د افغانستان خپل خلکو بلل او له هغوی سره د مرستو لپاره د نړیوالو مرستندویو سازمانونو د توجه راجلبولو په برخه کې د افغان دولت پر ژمنتیا ټینګار وکړ. هغه وایي
او دلته ما څو بار بار توی چې دوی ته موږ د مهاجرینو خطاب نسو کولای. دوی خپل کورونه بې ځای سوي دي، له یو کور نه بل کور ته راغلي دي. دا د دوی خپل کور ده. زه مننه کوم د خوست له ولسونو، د پکتیکا ولسونو، واقعا چې دوی راغله لکه د انصارو غوندې خپل ورونه ته غېږې خلاصې کړلې. کوم امکانات چې له دولت سره دي او نورو خارجي موسسو سره هغو سره مو وخت په وخت باندې شریک کړي دي.
د قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال یعقوب احمدزی هم همدارنګه وایي چې د قبایلو تر څنګ د افغانستان د نورو قومونو د ستونزو څېړلو او حل په مخه د زنونو په کچه د قومونو شوراګانې په نظر کې لري.
رښتیا هم هغه کار چې سړی د شورا د یوې ټولنې له طریقه کوی سي په انفرادي شکل باندې نسي کولی او هغه عکس د شورا له طریقه پورته مقامو ته رسیږي انفرادي او شخصي نسي کولی. نو په دې اساس باندې انشاءالله د خوست په سطحه، د پکتیا په سطحه، بیا په کل د وزون په سطحه باندې د شورا جوړول زه په جای کار بولم.
په 2014 میلادي کې چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د سخدریزو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل، د مهسید او وزیري قبیلو زیاتره مشرانو د نورو کډوالو تر څنګ افغانستان ته پناه راوړه. په ورته وخت کې د خوست والی حکم خان حبیبي هم اندېښنه څرګنده کړه چې ځینې کړۍ د کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو تر منځ تفرقې اچولو هڅې کوي، خو زیاتوي چې د مخنیوي پوره هلې ځلې به یې وکړي.
د کرښې هغه غاړه او دې غاړه زموږ د قومونو ترمنځ حسنه روابط، نیک روابط، مشوری، خپلوی، راس درس وجود لري او ان شاء الله العزیز زبه په دغه باندې کار کوم چې دغه روابط لا غختلی، لا پیاوړی شي او خدای مکه قبایل او زمونږ دی قومونه تر خپل منځ خدای مکه حد اقل د فاصله د شتون احساس وکړي.
ولی حکم خان حبیبی له مرکزی دولت نه سرحدي ځواکونو د پیاوړتیا غوښتنه هم وکړه. هغه ویل وسلوال هڅه کوي چې له ځینو مشخصو نقاطو راتیر او د خوست په ګډون یو شمېر نورې سیمې هم ناامنه کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د اقتصاد له اړخه د وسترو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایټالیا کې د سوریې په مسلې بحث کوي. ډیپلوماټان په دې متفق دي چې د سوریې جګړه پای ته ورسي، خو پر روسیې باندې د نورو بندیزونو د لګولو پر سر جوړ نه دي. یو شمیر هیوادونه کوښښ کوي چې پر روسیې فشارونه زیات کړي څو دغه هیواد د بشار الاسد رژیم له ملاتړ نه لاس واخلي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
وستر صنعتي یا جی 7 هیوادونه د اسد د رژیم پاوز په دې کې ملامت بولي چې تیره اونۍ د کیمیاوي غازو وژونکې برید وکړ. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مجلس په زمن کې د و نور هیوادونو چې د سوریې په اړه تقریبا یو نظر لري، مجلس هم ایتالیا ته وروغوښتل شو.
مونږ یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې هغه کسان چې بېګنا خلک وژلي له هغوی سره حساب وکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن روسیه هم په دې کې ناکامه وبلله چې د سوریې د کیمیاوي حملې مخنیوی وکړي، او روسیه دې ته وهڅوله چې د بشار الاسد د رژیم سره په ملاتړ له سره غور وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګبریل وویل د جی 7 د بهرنیو چارو وزیران په دې کې موافق دي چې د سوریې کړکیچ ته د حل یوه سیاسي لاره پیدا کړي او د دیموکراتیکو انتخاباتو ملاتړ وکړي.
په دې کې ډېر توافق موجود و چې یو داسې سیاسي بهیر پیل شي چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پای ته ورسیږي.
هغه زیاته کړله په دې کې یو شرط دا هم دی چې روسیه دې ته چمتو شي چې د سیاسي بهیر ملاتړ وکړي.
زه
شخصا په دې ډېر خوشحال یم چې ریکس ټیلرسن ډېر واضح او پر واقعیتونو مبنی دریځ غوره کړی دی. موږ په ښکارا سبا ته په مسکو کې د هغوی د هڅو ملاتړ کوو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل که چیرې په سوریه کې کورنۍ جګړه روانه وي او هلته بدلون رانه شي، نو هیڅوک به په سوریه کې د بیا رغاونې لپاره پانګونه ونه کړي.
ریکس تیلرسن په وضاحت وویل چې په سوریه کې د یوه غیر متشدده او غیر نظامي حل لاره ولټول شي څو پر مخ لاړ شو.
د سوریې د کورنۍ جګړې په غونډه کې نن د سه شنبې په ورځ اردن، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او عرب اماراتو برخه اخیسته. د دغو هیوادونو ګډون په دې مجلس کې ځکه مهم دی چې امریکا دا نیت لري چې په منځني ختیځ او په سوریه کې د سولې او ثبات لپاره د سیمې د هیوادونو ګډون حیاتي اهمیت لري.
د خبرونو سرخط لرو. د بخنی نړیوال سازمان د نړۍ په 55 هیوادونو کې د اعدام د سزا په حق له خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې سب باندې شپږ سوه تنه د محاکم لخوا د اعدام حکم ته انتظار دي. په دې راپور کې چې نن خپور شوی راغلی دي چې د افغانستان دولت د 2014 کال د می په میاشت کې شپږ تنه اعدام کړي دي او لږ تر لږه څلور نورو ته د اعدام سزا اورول شوې ده. د بشری حقوقو ډلې د افنړیواله مؤسسې ویلي دي چې په هغو ملکونو کې چې اعدامونه کیږي چین اوس هم د لست په سر کې ده. په دویمه درجه کې ایران ده چې په تیر کال کې پکې لږ تر لږه 1500 تنه اعدام شوي دي. ورپسې سعودي عربستان ده چې 1450 تنه پکې اعدام شوي. په عراق کې 80 کسه اعدام شوي دي او بیا پاکستان راځي چې 80 کسه پکې اعدام شوي دي. په پاکستان کې نظامی محکمې یو کس چې ویل کیږي د هند جاسوس دی، د جاسوسۍ او رانکارۍ د فعالیتونو له امله د مرګ سزا اورولې ده. دا یو ډیر نادر اقدام دی او احتمال لري چې د دواړو خواوو ترمنځ د تاوتریخوالي ورته لمن ووهي. نن په ایتالیا کې د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې خبرې ټولې د سوریې د بحران په باره کې وي. سبا ته د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن په مسکو کې د روسیې د چارواکو سره خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ نطاق د دوشنبې په ورځ وویل امریکا هغه سې حملې ته چمتو ده لکه تیره هفته چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال نه وروسته د سوریې په هوایي اډې وکړه. د عراق د موسل د ولایت په لویدیځو سیمو کې د حکومتي قواوو او د داعش د جنګلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. عراقی عسکرو د وسوالو یاغیانو مرکزونه په توپونو ویشتلی دي او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکو په ځینو سیمو بمباری کړی دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نجونو د تعلیم طرفدار مبارزې ملالۍ یوسفزۍ ته د ملګرو ملتونو د سولې د سفیر نوم او مقام ورکړی دی. 19 کلنه ملاله د ملګرو ملتونو د سولې لومړنۍ سفیره ده چې په دغه کم عمر کې ورته دغه نوم او مقام ورکړ شوی دی. او د فلیپین او د مسایف د وسوالو ترمنس نن په یوه مرکزی ځکه نه خت شي وی یو سایمنصب او سلو ټوپکوالا پکې وجل شي وی.
قدر من اوریدونکو روان خبرونه پام دیزی پایت ورسیده د دری خبرونه البته د امریکا غږ آشنا را د خبرونه لهم دوام لري اوریدل مخیره.